السلام علیکم قدر منوریدونکو تاسو درنو اوریدونکو او هیوادوالو خپل کورنۍ عزیزانو او دوستانو ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي وایم او د خبرونه ته مهرکلای کوم. په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته دوام ورکوي. د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول دان تیمی پرون ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره له دوی سره مرسته وکړي. تیمی وایي دا د سیاست وخت نه بلکې د ماشوم د ژغورنې وخت دی. له زرو زیاتې ورځې شوې چې ښوونځیو ته د افغان نجونو د تلو مخه نیول شوې ده. له دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حامد کرزي د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله اکس پاڼه خپور کړی ویلي که غواړو چې هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي او د خپلو بچیانو پر مټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي نو لازمه ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو پر مهال ویلي و چې دا پریکړه موقتی ده او تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځیو ته نه ځي. خو له هغه مهاله تر زرو ډېرې ورځې واوښتې او د نړیوالو او افغانانو له غوښتنو سره سره داسې هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو د ارادې ښکارندویوي. د ایران د بهرنیو چارو سرپرست د طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اورولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبري اژانس راپور له مخې علي باقری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراز د غزې د جنگ ځپلي وضعیت په اړه خبرې وکړي. په دې ټلیفوني مکالمه کې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې متقابلې همکاري لا زیاتې شي. د یمن حوثی اغیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دوو ملکي کشتیو چې د امریکا له جنگي بیړۍ سره یو ځای وي بریدونه کړي دي. د حوثی اغیانو ویاند یحیا سری ویلي دي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله برید وکړ. خو معلومه نه ده چې آیا د امریکا جنگي بیړۍ هم لګېدلې ده که نه. له دې څو ساعته مخکې د برتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتي ادارې په یمن کې د المخا د جنوب په 40 مایلۍ کې یوې کشتۍ ته نږدې د دوو چاودنو خبر ورکړ او ویل بیړۍ او عملی خوندي دي او خپلې لارې ته دوام ورکوي. ایران پلوه حوثی اغیانو چې سنا او د یمن ډېره برخه یې په ولکه کې دي له تېر نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې پر نړیوالو بیړیو لسګونه حملې کړي او ادعا کوي چې د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ کوي. او د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین حملو ته زور ورکړی دی. د دفتر پرون په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر اټکل ښیي چې د یکشنبې په ورځ 8 نښتې شوي دي. د دفتر د ارزونې له مخې روسیې د ورځې په اوږدو کې خپل یرغلیز عملیات زیات کړي او هڅه کوي اوکراینی پوځي قطعې له خپلو ځایونو وباسي. د راپور پر بنسټ دا عملیات تر ډېره په پوکروفسک سیمه کې زیات شوي دي. دا هغه سیمه ده چې روسي پوځیانو کې د ډېر پرمختګ هڅه کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو لوی مشر په دې مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له اختلاف څخه ډډه وکړي. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
څومره معلومات چې زه په طالبانو باندې لرم پر دې کې ویش راغلی دی او دا ویش ډیر صریح دی. اوس
د اختر اړوند نور مطالب هم لرو. په نورو موضوعاتو کې وباورئ چې په کندهار کې لا هم سوداګر په لارو کوڅو کې ګرځي.
دریو څلور سره پسې او دولت باید دا سره مرسته وکړي دا کم فکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکل هغه اوس بیا یې ورته پروسه پال کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په رفح کې په پوځي عملیاتو کې د وقفې پریکړې د اسرایلو په کابینه کې اختلاف راوستی. په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې به واوري چې آیا په افغانستان کې د اختر د لمانځنې دود په رښتیا پیکه شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د پداسیال کې د چې سعودي عربستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو پرون اختر کړیو. د طالبانو د حکومت لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د کندهار په عیدګاه جمعات کې خپل اختری زوینه کې لخلکو او طالبانو وغوښتل چې له اختلافونو لاس واخلي. په عین حال کې یو شمیر افغانان چې نن یې اختر کړی وایي سږنی اختر د تیرو کلونو پرتله سوړ او اکثره خلک د قربانیو او اختریزو جامو او میوو د اخیستو توان نه لري. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
پلازمینه کابل افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ داسې مهال چې سعودي عربستان او ډیری نور اسلامي هیوادونو کې نن دوهمه ده. د طالبانو حکومت دا پریکړه د دینی عالمانو په ګډون د یو شمیر افغانانو له غبرګونونو سره هم مل وه. خو د دوی مشر مولا هبت الله اخونزاده نن د کندهار په عیدګاه جماعت کې د اختر له لمانځه مخکې په خلکو غږ وکړ چې اختلافونه لري کړي. هغه په خپل دې اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي چې په نظام کې دننه او بهر د اختلافونو خلاف دی، ان که په خبره د لری کېدو په بیا هم تمام سي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف یې نه وړ. په یوه ورځ دې ټول ما ته متفق سي، ما دې د دې منصب لیرې کړي، ما ظلم یې کړي. زه په دې خوشحاله یم، په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابینځ کې اختلاف وي چې تفرقه یې.
نوموړی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم د واکمنانو اوسېدل د خلکو ترمنځ او له هغوی سره لیده کاته او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونه درلودي. تازه د جون په 15مه په پاکستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ پر مهال سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په اسلامي نړۍ کې د امیر مطلقه واکمني د استبداد لامل ګرځي. هغه زیاته کړې وه خبر دا وی چې هر مسول یو بل چاته مسول وي او په ټکو کې کده دې لپاره یو واخه مقتدره رهبری شورا وای کېدای سي دا تشه ډکسي. خود طالب اوسنۍ او افغانۍ چارواکو له خبرو هاخوا د افغانستان عام خلک چې نن یې د طالبانو د حکومت د اعلان پر بنسټ د اختر لومړی ورځ کړي د خپل اختر پاړه څوای. د کابل ښار یو اوسیدونکو سید عظیم ازادي رادیو ته وویل
نه سبا غواسال که کاروبار هیڅ نشته دي، پیسې نشته دي، اختر تجلیلول ډېر مشکل کار دي. جمعه ته تل مرموز مه کړی دي، نور هغه مخکنه کولی ما په غاړه کې دي، وړو وړي مونږ په مشکل باندې برابر وو.
د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته خبره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د جمعې په ورځ د جون په 14مه په خپل اخترس پیغام کې ویلي و چې د لوی اختر پر رسیدو چې میلیونونه خلک انمانځي د افغانستان یو پر څلورمه برخه خلک د شپې وږي ویده کیږي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې په 2040 میلادي کال کې شاوخوا 2.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادونه ده چې د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې لکه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ د کچې د لوړوالي په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي او عام خلک هم له دې امله شکایت لري.
و موریدل چنن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ دا او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له اختلاف څخه ډډه وکړي. د هغه دې څرګندونو دا پوښتنې راولاړې کړي دي چې آیا د طالبانو په لیکو کې په رښتیا اختلاف شته؟ په دې اړه مې د شنونکي او خبریال میرویس افغان نظر وپوښت.
د طالبانو د مشر وروستۍ وینا پر اختلافاتو باندې ذکر اترخه چې تر ډیره بریده پوری په طالبانو کې اوس اختلافات علني سوي دي، یعنی طالبان د ښځو د کار او د نجونو د مکاتبو په تړاو او همداراز د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په تړاو باندې په واضح ډول پر دوو برخو باندې ویشل سوي دي. یوه برخه هغه طالبان دي چې د په قطر کې اوسېدل او مشري اوس ملا برادر په غاړه اخیستې ده، هغوی د ښځو د تعلیم په حق کې ځانونه ګڼي او وایي چې د نړیوالې ټولنې سره باید په یو حدودو کې وچلیږو چې هغه شریعت ته هم زیان ونه رسوي او حدود ولري. بله برخه د کندهار شیخان دي چې هغوی ښځو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي او تر ډیره بریده پورې توندلارې ډله بلل کیږي. نو دا اختلاف اوس دې سټیج ته رسېدلی دی چې ملا برادر او یو تعداد مخور طالبان اغوی په کندهار ته هم نه دی، یعنی په یو باندې باندې لا بیعت نه انکار کوي یا بغاوت کوي یا تاسو ورته ویلای شئ چې د اختلاف د پکې ترڅنګ بل یو ټکی دا ورته استعمالولای شو مشتی دی وکی نافرمانی کوي.
لویدیزو رسنیو او شنونکو د طالبانو په مشرتابه کې د پکتیا او کندهار او تونلاریو د پیغام منزلاریو داسې تقسیمات هم کړی دي، له دې نظره طالبان ویشلی دي؟
بله هو بالکل، څومره معلومات چې زه په طالبانو باندې لرم پر دې کې ویش راغلی دی او دا ویش ډیر صریح دی اوس، یعنی کې پرون زما له یو طالب مشر سره خبرې کېدلې چې هغوی بیخي په لوړ احتمال باندې دا وایي چې موږ نسره ټیکیږو، یعنی نسره پاتېږو، نسره ټینګیږو، په دغه بڼه باندې لکه دا اوس موجود یو. دا خبرې پخوا به هر ته نه راوتلې، اوس دا خبرې رسنیزې شوي دي، اوس دا خبرې راوځي، دوی په واضح خوله خبرې کوي د یو بل خلاف. نو هو یو خو د حقانیانو شبکه ده چې هغه د پکتیا لوري تر ډیره بریده پورې کاوري او اوس د هیبت الله ډلې یا د کندهار شیخانو دغه تجربه کړې ده چې ځواکمن وسلوال کسان ځان ته نږدې کې. د بېلګې په توګه پخوا دوی شیخ سراج الدین احکانی ته وخت نه ورکوه، اوس تر ډیره بریده پورې وخت ورته ورکوي. پخوا دوی د ملي امنیت رئیس ته ډیر وخت نه ورکوه، اوس تر ډیره بریده پورې وخت ورته ورکوي. نو د دوی کوشش دا ده چې دا خلک له دوی سره پاتې شي، خو دغه ډله چې په یو شکل باندې اصلاح طلبه ورته ویلای شو یا هغه ډله چې د ښځو د تعلیم او د ځینو کارونو په حق کې وي، هغه ډله بیا دا کوشش کوي چې دا خلک له ځانه سره وساتي. تر ډېره بریده طالبان اوس په دې پوښتنه دي چې په دغو پالیسیو کې روان دي، ممکنه نه ده د دوی حکومت دوام وکړي.
مګر افغان صاحب، په دا وروستیو دریو کلونو کې او حتی له هغه مخکې کله چې دوی د نړیوالو ځواکونو د پخواني دولت پر ضد جګړه کوله، تل د طالبانو په لیکو کې یو بې ساري اتحاد لیدل شوی او تر اوسه پورې هم د دې اتحاد د ماتېدو کومې نښې لږ تر لږه نښ ښکارېږي. کومه مسله ده چې دوی دومره نږدې او متحد سره ساتي؟
ګوري، طالبان خو په عقیدوي ډول باندې په هر خلکو ته د افغانستان ولس ته یو دي، اما چې کله خبره د واک شوله طالب اوس یوه ډله نه ده پاته. طالب اوس د یوه حکومت بڼه لري، یو حکومت دی، پوره هیواد یې په لاس کې دی او په طالبانو کې پوه کسان په دې باندې پوه دي چې په دغه وړه په دغه شکل د دوی حکومت دوام نشي کولی، د حکومت عمر به لنډ وي، دغه خواږه چې دوی ته ورکول کیږي، دغه ژوند د اسایش او سهولتونه چې دوی لري دا یې له لاسه وځي. نو ځکه دوی دا ټینګار کوي چې نور موږ ته پکار دي تر ډیره بریده پوری په اسانه لاره باندې، یعنی په نرمه او غوره لاره باندې له نړیوالې ټولنې او له افغانانو سره وچلیږو. نو اختلافات اوس د واک پر سر دي، کدی دغه ډله چې اصلاح طلبه ورته ویلای شو هغوی کوشش دا کوي چې ګواکې حکومت یې دوام وکړي، حکومت یې وشت پاتې شي او واک یې وچلیږي.
ډیره زیاته مننه. او کلاند ډیر لاند په پای کې راته ووایاست چې دا اتحاد با څومره دوام وکي؟
دا اتحاد به دوام کوي، ځکه بیا هم هماغه خبره ده چې تر ډیره بریده پوری هوښیار طالب مشران په دې پوی دي چې ګواکې کچیر ته اصلاحات را نشي نو بعد لاغه به د دې حکومت د دې د لاس وځي یا به اصلاحات راځي او یا اصلاحات دا معنی چې د کندهار توندلارې ډله به له توندلاریتوب نه تیریږي او که دا رانیسي د دوی ترمنځ به دا داړه دومره غټیږي چې پر دوو ډلو به ویشل کیږي او ډېر امکان دا لري چې اصلاح طلب یې په واک کې پاتې شي او توندلارې ترې ووځي.
د چارو شنونکی او خبریال میرویس افغان و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راپورونه وایي چې پاکستانی طالبانو د اختر په درې ورځو کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی. د دې ډلې ویان محمد خراسانی پرون په یو بیان کې ویل چې اوربند به د جون پر 18مه، 18مه او 19مه ورځ وي. دا درې ورځې په پاکستان او په افغانستان کې د اختر ورځې دي. په دې اړه د نور بحث لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک په استودیو کې را سره دی. خټک صاحب، خبرونه ته خراغ لست. د ټي ټي پی د دې اعلان یو ناڅاپه د دې اعلان علت څه دی چې خپل خوا په یو ورخیز ډول جګړه بندوي؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وی دا نن سبا او بل سبا دی جګړه بند کړی ده او کنن مونږ وګورنو عام طور باندې ٹی ٹی پی هر ورځ په پاکستان کې حمله کوي. خنن کما حمله زمونږ نه د ترستر غوښوي، نو مطلب دا دی چې دغه اوربند خو پزې دي. سو پوری چې د علت خبره ده، نو په دې تیر وختونو کې ٹی ٹی پی داسې کارونه راخستی چې اغي وای چې کني مونږ ډیر زیات کارونه د خلکو په فائدہ باندې کوو. نو دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناکنه ډله ګرځول شي، دا د اغي د خلکو په زړونو کې ځانته په یو طریقې سره ځای پیدا کول، د غي همدردی اخستل چلګ دی وای چې مونږ خو امن خوخو. نو زما خیال چې په ظاهر د دین علاوه بل څه خبره نشي کېدې چې د اختر په موکه باندې اوربن اعلان کړی دی.
او خټک صاحب، په دې ورسېو کې ټي ټي پی خپل حمله تم ډیر زور ور کړی او په پاکستان او په د مقصد خیبر پختونخوا په سیمو کې.
بالکل، د ټي ټي پی خاص کر په کوم چې پاکستان یعنی جنوبي ولسوالۍ دي چې پاغي کې یو خدا قبایلی سیمې دي، جنوبي او شمالي وزیرستان دی، بیا دې سره لګیدلی ولسوالۍ لکه ډېره اسماعیل خان شو، لکی مروت شو، کرک شو، کنه ټانګ شو، په دې کې د سړک د غاړې بمونه، په دې کې په فوجیانو باندې حمله، بیا په داسې خلک په نخه کول چې هغه دی په باندې تور لګی چې دا د حکومت سره لار لري. دا حمله ډېرې زیاتې شوې دي. اوس اوسم هم د فوج یو غاړې چې وو هغه په لینډ ماین باندې ختلې او پاغي کې سو کسان مړ شوي، تازه په خدغه و. نو دا حمله د دې ډېرې زیاتې شوې په تور تیر تقریبا یو کال کې یا د کال نه کم موده کې ډېرې زیاتې شوې.
د پاکستان حکومت یا پاولس تر اوسه پورې د ٹی ٹی پی د اعلان په وړاندې څه ویلي، څه خبرګونی ښودلی؟
د دې وړاندې به چې داسې یو عمل وشو، یا به د پاکستان حکومت اوربند وکړو، یا به تحریک طالبان اوربند وکړو، نو د یوې غاړې نه پس په بلې غاړې هم بیا د اوربند اعلان وکړو. خو تر دا دمه د پاکستان د حکومت یا د پوز لخوا مونږ ته داسې څه په نظر نه دی راغلي چې کنې دی هم اوربند کړي یا د دې هرکلی کړي دی.
نو د دې علت څه دی؟ بے اهمیت کوي او که نور څه عوامل لري؟
فکر کوم چې هم داسې ده. اول مدینه مخکې به چې کله اوربند کېدون په اغي کې به دواړو غاړو یا په یو ځای کې خبرې روانې وي، او بیا به چې هغه خبرو کې لګ نور هم هغه اعتماد سازي وشي، یو بل باندې اعتماد پیدا شي، نو دی به یو غاړي به اوربند کو بیا بل هم اوربند کو. خو دا وار چې کوم اوربند شوی د تحریک طالبان لخوا، نو په ظاهر باندې هیڅ خبرې هم نه وي روانې. تحریک طالبان حکومت سره هم خبرې نه دي کړې او په خپل سر باندې دي د اوربند اعلان کړي. نو زما فکر کوم چې د حکومت امدغه یو علت ته چې دی په اغي باندې هیڅ سره د عمل نه ظاهر کړي او اغي د اوربند کولو یا نه کولو باره کې هیڅ نه دی ویلي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک چې په دې خبرونه کې خبرې را سره کولې، او زموږ موضوع پر دې باندې و چې ولې او څنګه او په کوم شرایطو یا تر کوم شرایطو لاندې پاکستانی طالبانو یا ورخیز اوربند اعلان کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته، په خاص ډول د منځنی ختیځ مسایلو ته. راپورونه وایي چې د رفح په عملیاتو کې د وقفې پریکړه د اسرایلو په کابینه کې د اختلاف سبب شوې ده. رویټرز خبری آژانس خبر ورکوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د وقفې پریکړه ورته د منلو نه ده. د غزې د جګړې پر سر دا اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې په غزه کې د جګړې نه میاشتې پوره شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
یو اسرائیلی چارواکی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د دغه هیواد صدر اعظم د غزې په رفح سیمه کې د جنگي عملیاتو د تاکتیکي وقفې لپاره د پوز پر پریکړه سخته نیوکه وکړه. د رسمي سرچینې د یکشنبې په ورځ وویل کله چې بنیامین نتانیاهو د پوز له پریکړې خبر شو چې تاکتیکي وقفه وکړي، خپل پوځي وزیر ته ورغی او په ښکاره یې هغه ته وویل چې دا پریکړه ورته د منلو نه ده. رویټرز خبری آژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په غزې ترنګه کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو خبرداریو په منځ کې د پوز د پریکړې په باب د ښاغلي نتانیاهو غبرګون د اسرائیل په حاکم نظام کې د اختلاف او کړکیچ ښکارندوی کوي. د اسرائیل پوز د یکشنبې په سهار اعلان وکړ چې د غزې په جنوب کې په رفح ښار کې د محاربوي عملیاتو یو ورځنۍ تاکتیکي وقفه د غزې ترنګ ته د ډیرو بشري مرستو د رسیدو اجازه ورکوي. پوز اعلان وکړ چې وقفه به هر ورځ د سهار په 8 بجو پیل او د ماښام تر 6 بجو دوام وکوي. د دې تاکتیکي وقفې د پای ته رسیدو لپاره نیټه نه ده اعلان شوې. د پوز د دې پریکړې له اعلان سره د ملي امنیت وزیر او د شی ارخي يهودي واکمنۍ غورزنګ مشر ایتامار بن ګوير مخالفت کړي او ویلي دي چې هر هغه چا چې په رفح کې د اوربن پریکړه کړي شیطان او احمق دی. شاغل بن ګوير زیاته کړي دا ډول پریکړه په حکومتي غونډه کې مطرح شوې نه ده او یوازې به د دوی د مرشوبلو د زیاتېدو سبب شي. دا شخړه د غزې د جګړې پر سر چې نه میاشتې وسی د ائتلاف د غړیو پوسټرمنز د کارکیچ ورستای مورید دی. د اسرائیل د هیوادنی اتحاد ګوند پر مشر بنی ګانس سربیره چې چیرونه یې دغه هیواد له جنگي کابینې استعفا وکړه، دغه مزلاری ګوند دو نور وزیرانو ګادي انسکوت او هیلی تروپر هم له حکومت څخه د استعفا لیک صدر اعظم ته لیږلی دی. د غراس په جنوب کې د اسرائیل د اردو قماندان له خپل دندې استعفا کړې ده. له بلې خوا د بنیامین نتانیاهو د حکومت شی اړخو متحدو وزیرانو چې له ائتلافي کابینې څخه د بنی ګانس او د هغه د متحدانو له وتلو وروسته پیاوړي شوي، یو ځل بیا ګواښ کړی چې د اوربان پلان د پلي کېدو په صورت کې به ائتلافي حکومت ړنګ کړي. د اوربان لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره د غزې د جګړې د پای ته رسولو موافقه لا هم لیرې ښکاري. رویټرز خبری آژانس وایي که څه هم نظر پوښتنې شي چې د اسرائیل اکثریت د حماس د له منځه وړلو لپاره د حکومت د هدف ملاتړ کوي، خو د تیرې میاشتې له نیمایي راهیسې د حماس لخوا د شاوخوا 140 یرغمل شویو کسانو د راخلاصولو لپاره د کافي اقداماتو د نه کولو له امله د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه روان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. یونیسف د افغان ماشومان د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل په یو مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان ماشومان د ډېر د ژوند له ډېرو زیاتو ګواښونو سره مخامخ دي. په دې اړه زما همکاري عبدي سپوږمۍ یو راپور برابر کړی چې یو لنډه برخه یې تاسو ته وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د افغانستان ماشومان په نړۍ کې له تر ټولو ننګونکي وضعیت کې ژوند کوي. یونیسف زیاته کړې چې تل په افغانستان کې ښوونځي او ته د نجونو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د یونیسف د اړیکو مسؤل دان ټیمم سی این این سره په مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډېرو ژوند له ګواښ سره مخ دی او وایي چې اوس د سیاست وخت نه، بلکې د ماشومانو د ژوند د ژغورلو وخت دی. نوموړي زیاته کړې
یو میلیارد ساعتونه پرختیا هم ډیر درسي ساعتونه مونږه لاس ورکړي. زه دې هیواد ته ډیر سفر کوم او ډیر کورنۍ ګورم چې له دې محدودیت اغېزمن شوي دي او د غمجنو نجونو لیدل ډیر خوښنونکي دي. موږ د تعلیم په اړه خبرې کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ماشومانو ستونزه یوازې دا نه ده، زه نهه میاشتې کېږي چې دلته یم او په دې موده کې درې زلزلې.
قدرمن اوریدونکو، دا مکمل راپور به نن د ازادي راډیو د شپې په 9 بجو خبرونه کې واوري. خو اوس ورځو خپل نورو مطالبه ته. په کندهار کې یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي هلته یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی او خلک یې په تکلیف کړی دي. خو سوالګر وایي چې د بېوزلۍ له کبله اړ دي چې سوال وکړي او خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي زرینه د سړک پر سر ناسته د اولادونو د ساتنې لپاره خلکو ته لاس غځوي او سوالګري کوي. زرینه وایي خاوند یې د هیروینو معتاد او بیکاره کور ورته ناست دی. دا له مجبوریت د اولادونو لوږې په سر اخیستی او د هغوی د مړولو لپاره سوالګري کوي.
ورته خاوند لرم، خاوند مې روینې دی وروره، هغه چې رام هغه مېړه راسوه اخي راسوي سي دغه کوچنی مېمونه مې د دو تر څو پورې دا نوسته کې چې زما پر لارې اخیستې ده، دا سره چاکته مې چېنولې ده.
ګلالۍ بلاغه مېرمن چې د کندهار ښار مرکزي څلور لارې شهیدانو چوکي ګرځي او له خلکو خیرات ټولوي. دا وایي په کور کې هیڅ سرپرست نه لري او د بیوزی له امله ارد چې د اولادونو د ساتلو لپاره خیرات ټول کړي.
د ګټو د وټ د نل رنګ خپل عیال ما عیال ته راوړي، زه خپل ساتم، وارث نه لرم، سرپرست نه لرم، خپل عیال خپل ساتم.
که څه هم په کندهار کې د سوالګرو کره شمیر معلوم نه دی، خو په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله په ښار کې د سوالګرو شمیر څو برابر سوی چې ډیره برخه یې ماشومان او ښځې دي. د کندهار اوسیدونکي وایي په ښار کې تر بل هر وخت سوالګر ډیر سوي چې ډیرې ښځې او ماشومان دي او د دوکانونو، هوټلونو او د ښار په بیلابیلو برخو کې سوال کوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د تیر په څیر سوالګر د ښار ټول کړي او هغوی ته دې دایمي د کار او مرستې زمینه برابره کړي.
نن محمد ظریف دی، درې او څلور سره پسې او دولت باید دغه سره مرسته وکړي. دا کم فکران چې دا ټول کړي حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکل هغه وس بیا یو د پرسه پاله کې خلک په تکلیف کړي. یو د ورځې یو نه لاس ورته ولاړ، یو خلک مجبور دي خامخا یو شی بور کوي، کاغه خپل مریړي کې یو شی وار کې خدای چا یو ځی بل راس ودرې.
زمانم سړي کولا دي ولا په خوا د پروسه د دولت سره خې شو نو چې د فکران یې سره کم کړل نو اوس بیا ولا ځاتیو پر جامپو پر ځګي باندې د فکران بیا د سينو دولت کوم دا وایي شي چې د فکران یې سره کم کړل.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د سوالګرو ټولولو د ادارې د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی له ازادي راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نسول. مخکې د دې ادارې مسؤلینو ویلي و چې دوی په کندهار کې تر 2000 ډیرو سوالګرو ته میاشتانه معاش او مرسته ټاکلې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې په 15 دقیقه اونیز بحث کې به په دې اړه بحثونه واوري چې آیا په افغانستان کې د اختر د لمانځنې دود پیکه شوی. خو له هغه مخکې
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د ګروپی پړاو په نننۍ سیالیو کې بنگلاديش، نیپال او سریلانکا بیا نیدرلند ته ماتې ورکړې. دغه سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار وختي پیل شوې وي، د بنگلاديش لوبډلې د 28 منډو په توپیر نیپال ته او سریلانکا د 3 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړې. د یاد سیالیو تر پایلو وروسته په ډی ګروپ کې تر سویلي افریقا وروسته بنگلاديش دویم مقام خپل کړ او د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه. په ګروپی پړاو کې یوازې دوه سیالۍ پاتې دي چې لومړۍ به نن د نیوزیلند او پی این جی ترمنځ سره شي او دویمه به سبا سه شنبه د کابل پر وخت سهار 5 بجې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ پیل شي. که څه هم دا تو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان لومړني دوه سیالان هندوستان او آسترالیا له وړاندې معلوم ول، خو دریم سیالي بنگلاديش تر بیگانه او سیالي وروسته معلوم شو. د جون په 16 نیټه به افغانستان لومړی سیالي له هندوستان سره ترسره کړي. بیا د جون میاشتې په 23 نیټه د آسترالیا او افغانستان سیالي ده او د دې پړاو په وروستۍ لوبه کې به افغان لوبډله له بنگلاديش سره د جون په 25 نیټه سیالي وکړي. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې نیمه پایلو به ولوبوي او ګټونکي لوبډلې به بیا د جون په 9 نیټه پایلو به ترسره کړي.
مازیګر 4:30 شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو 15 بعد شېبه وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي. له دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزی د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه خپور کړی ویلي که غواړو چې هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي، نو په کار ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اورولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې علي بکری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراز د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د یمن حوثی اغیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دو ملکی کشتیو چې د امریکا له جنګي بیړۍ سره یو ځای وي حمله کړې دي. د حوثی اغیانو ویاند ویلي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله برید وکړ او د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین حملو ته زور ورکړی. د دفتر پرون په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او وی ویل چې د یکشنبې په ورځ 8:00 نښتې شوې دي.
15 دقیقې
مخکنی کابینه کې صرف
5%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې اونیز بحثمو په سلامونو هر کله کوو. هغه کسانو چې لوی اختر دی یکشنبې ورځ پیل کړي د اختر دویم ورځ دی ورته مبارک وي. هغه کسانو چې نن دوشنبه پیل کړي د اختر لومړی ورځ دی ورته نیکمرغه وي. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د تیرو کلونو پرتله ولې د اخترونو د لمانځنې په بڼه کې بدلونونه راغلي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپل لومړی واکمنۍ په څیر پر موسیقي بندیز لګولی. خلک اتڼونو او کنسرتونو تنور پریږدي. د ژیرې د خرایلو او اوږدو ویشتانو مخالف دي او حتی د خلکو په نورو شخصي مسایلو هم کار لري. د طالبانو وسلولو په ځینو مواردو کې هغه ټوکمر او تنسکوونکي هم نیولي چې په ځینو محافلو کې به یې خلک خندول. پخوا به په اخترونو کې خلکو ډول ډول میلې کولې، سندرې به وي، سندریز پروګرامونه به وو، اتڼونه به وه، خو اوس په افغانستان کې پر موسیقي، نڅا او نورو خوښیو بندیز دی. خلک امر دي چې یا په پټه سندرې واوري یا هم په خاموشۍ سره خپلې خوښۍ ولمانځي. په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو د لمانځنې د کمرنګه بڼې تصویر له ورایه ښکاري چې د دوی د داخلي نړۍ روایت انځوروي. 15 دقیقې بحث کې مو مېلمانه دي لیکواله او مدني فعال اوژی امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او د چارو شنونکی فهیم سادات چې په څو شیبو کې به میلمانه راسره وصل سي. د تاسو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو دې هم د لوی اختر شیبې ښکلې وي. په پیل کې تاسو ته راځو میرمن امیل، په افغانستان کې د نږدې کلونو پرتله د اخترونو په لمانځلو کې څه تغیرات تاسو ګورئ؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام او اختر مبارکي درنو اوریدونکو قدرمنو میلمنو ته. په سر کې وایم چې اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې وګیسته نه د غاړې تعویزونه. پخوانی اختر او اوس اختر واقعیا ځمکه او تر اسمان فرق کړی دی. هغه وخت یو بېشانه خوشحالي، ماشومان، ځوانان، مشران، هر څوک چې به مرور و وخت تن سره دا پریکړه کړې چې تر هغه په مخ کې زه ورته ځم او زه به یې په خلا کړم. دی کې څومره لوی حکمت دی په دې اختر کې، څومره لوی برکت دی، څومره محبت دی. افغانان خو څومره خوشحالي ګانې به بېشانه چې وتلې دوی سبا ورځ دپاره چې اختر کې ده. ماشومان یو رقم یو دنیا خوشحالي، ځوانان بل ډول، مینان بل ډول، ورکړي جنکې بل ډول، مشران بل ډول، کشران بل ډول، څوک چې فاتیا درلود بیا د هغوی احترام دپاره بل رواجونه، او هر یو یې ډېر په ښه شان یعنی تېرېدل. دا اختر دومره ښایسته مذهبي جشن د افغانانو چې زما یادېږي او اوس وکن دیرو ترمان کو. او نن چې پرون راسی زه متوجه شوی یم چې هر چاته چې ګوري دغه د خوښۍ نښې په سترګو په مخ کې لیدل کېږي. دومره سرګردان لالهان د پغمونو کې ډوب چې حیران پاتې کېږي. چې پرون چې د ښار نه تېرېدم انسانان ټول خپه خپه وو، داسې د زړه زور یې نه و، خوشحالي خو اصلا درک نه و. چې تا به فکر کړی و چې دا انسانان به څومره خوشحاله وي، دا خو د دوی حق ده چې دې ورځ کې خوشحالي وکړي. اما ته باور وکړه چې ټول لالهان سرګردانه قرضدار اختر نه مخکې هر څوک په دې یو بل په دروازه ولاړ و چې ما ته پیسې قرض راکړه، زه ماشومان ته جامې وکړم، زه مې اختر داسې تېر کړم. مګر څوک یې ولري چې یو بل ته ورکړي. متاسفانه اوس وضعیت داسې راغلی چې بیکاري، فقر، بې وزلي، یعنی سراسر. دا باید اعتراف وکړو چې په درې نفرو کې یو نفر خیرات ته ناست دی او په سلو کړاوونو کې خپل مخ خپل دغه ژوند پر مخ وړي. خبره دلته ده چې زه چې راتلم داسې مې فکر وکړو، زه پرون د کابل نه تر پکتیا پورې چې راتلم په دې لارو کې هغه کسان چې قربانۍ دپاره څاروي اخیسته څومره بیچاره همداسې مات زړه باندې، همداسې د چا خبره په دې زغرده او په خوشحالۍ او په هغه باندې نه و، فقط په دې یو حالت یې سړی احساسو چې داسې ډېر د خوشحالۍ احساس یې نه کوو، چې څه رقم په زړه زور باندې د قدم اخیسته. ما فکر وکړو چې پرون دغه موټران هم خپه ښکارېده، انسانان هم خپه ښکارېده، ځمکه، آسمان، سړکونه، هر طرف ته چې ما کتل یعنی زه په خپله هم خفه وم. او د دوی خفګان مې چې لیده زه د دوی په علتونو پوهېدم چې دغه درې کاله پرله پسې وزګارتیا، بېچارګي، بې وزلي، یو اختر دپاره خو ټول که هر څوک د خپل وسې په اندازه به یو څه کوو، کور صفایي به میرمنو کوو، ونډه به اخیسته، خو د خپل میلمنو د راتلو دپاره به یې تیاریانې نیوو، بس جامې به یې جوړوو ماشومانو دپاره. ماشومان خو هېڅ دلیل نه مني چې اوس نشته یا نه کېږي، نشم کولی. هغه خو دا نه مني، هغه وایي ما ته باید جامې، ځکه اختر خو د ماشومانو دی، په اصل کې هغه ته خو هېڅ څه ته ویلی نه شي. هغه پلار چې هېڅ نه شي اخیستی ورته څومره سخت ده. تېره شوه.
بله، په افغانستان کې د دغو ستونزو بوج پر میرمنو د نورو په نسبت فکر کوم زیات دی. بهار صاحب، تاسو د ځوانانو نړیوال مرکز مشري لري، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، دوی اخترونه په پردیسي کې څنګه لمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د علي بخون غختای په نامه په لوی سر کې جناب صالح صاحب، تاسو میرمنو ته او د هیواد دننه او بهر ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې اختر یې په ښه توګه پیل کړی وي. صالح صاحب، په بهر کې افغانان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ په ګډ ګډ کې پرون او نن افغانانو په خورا ولولو سره خپل اختر ولمانځه، سره له دې چې د پردیسۍ اختر ستونزمن وي او له هیواد څخه لرې وي. د نړۍ په اکثریت هیوادونو کې افغانان خپلې ټولنې لري او مسجدونه لري او هلته ځي اختر لمانځي خپلو ماشومانو سره، خپلو کورنیو سره، او اختر د هیواد د خپلو کې یو ځل سره راټولېږي او ټول افغانان یو ځل راځي سره له دې چې هیواد اختر د بهر کې اخترونه سره ډېر زیات متفاوته ده، خو بیا هم اخترونه دی په ټولو خوښیو سره لمانځي او د الله تعالی دغه چې وړوکی لوی اختر ته دغه ستر نعمت په خپل ولولو سره لمانځي او د خپل د یووالي اظهار پرې کوي.
بل یو له هغو ځوانانو چې په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروي فهیم سادات دی. سادات صاحب، افغان کورنۍ چې له وطنه مسافر شوي په اخترونو کې څه احساس کوي کله چې په بردیسي کې اختر هغسې نسي لمانځلی لکه په وطن کې چې لمانځي، خصوصا هغه افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه کډوالۍ ته مجبوره شوي؟
مننه زهم په خپل وار سره تاسو ته او تاسو لیدونکو ته او همکارانو ته او راغلو مېلمنو ته اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ښه اختر مو کل کړی وي. زما په اند لومړی توپیر او تر ټولو لوی توپیر خدا دی چې په اسلامي نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې او بیا په دې غربي نړۍ کې د اختر فرق لري. دا اختر هغه کلنی فرق لري تر ډېره کچه پورې. دلته اختر حس کېږي، خو هغه چې په وطن کې مثال اختر وي، رخصتۍ وي او خلک په کوم شکل اختر لمانځي، دلته نه لمانځل کېږي. دویمه مسله دا ده چې تر ډېره کچه دغه د وطن نه لریوالی او دغه مسافري په خپله د اختر هغه خوشحالي کمی. او دریمه مسله زما په اند دا چې دغه کوم واټن چې د فامیلونو په منځ کې راغلی دی، هر هغه څوک چې په دې وروستیو کې د وطن نه جلا شوي دي، حتما د وطن د فامیل یو برخه په وطن کې پاتې ده، یو برخه دلته اوسېږي. نو دغه جدایي د فامیلونو په خپل باعث کېږي چې هغه د اختر خوشحالي تقریبا هغه خفګان پکې جوت وي چې ګواکې یو فامیل دی نیم شوی دی، نیم دلته دی، نیم هلته دی، نو دغه جلاتوب یو څه بنده زوری. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زما په اند د اختر کمرنګه کوي، د اختر خوشحالي کچه کمی او تر ډېره حده پورې په عین اختر کې د خفغان وجه هم کېږي چې دغه ټول مسایل ذهن ته راځي او په یو ډول باندې د اختر په هغه منځلو باندې خپل تاثیرات اچوي.
ډېر مننه. اوریجانې که اخترونو کې ځوانان اتڼ نسي کولی، موسیقي نه وي، کنسرتونه نه وي، نور محافل نه وي، بالاخره به کال په کال د اخترونو په لمانځنه کې څه فکر کوي چې دغسې تغییرات دوام کوي؟
چې دا حالات دوام وکړي. او اوس هم چې زه وینم، اول کال نه په دوام کال کې پیکه شو، بیا اوس خو بالکل په دې حالت کې. او دې نه چې بهتر کېږي، دغه افغانان دا خو مستحق د دغسې یو حالت نه دي. واقعا افغانان یعنی څه ووایم چې د طوفانونو په زانګو کې راولو شوي بیچاره، او هر بې وطنه په دی په وطن کې ځورولی، یعنی د درد ځای دی چې مونږ یو مناسب غذا نه لرو، یو د چا خبره یو سالم تفریح نه لرو. انسان خو دې شیانو ته بیخي ضرورت لري. او بیا دغه دغه جنسونه خو یا مسلمانان دپاره دومره د قدر وړ دی، دومره خوښي راوړي دوی ته، دومره ښه حکمتونه په کې چې نه باید ښه استفاده وشي. پخوا یادېږي مې دغه مېرمنې خصوصا هغه ورکړې نجونې چې بیا د خپل خېښان کړ چې تورسن سهار پرې د شپې په دوی نکریجې او بنګړې اچولو، ښایسته جامې به دوی کولې رنګارنګ، او بیا تر سهار پورې ټپې به ویلې. زما یادېږي زمونږ په مشرقي کې دوی اوس هم کله کله کې اوس کم کم پروسکالی ما ولیده، دا دومره خوند کوي که نه. دا خو د افغانانو هغه احساسات پکې سایکل شوي، تصویر شوي، او هره ټپه چې د اختر په مناسبت لویه شوي. زه فکر کوم نه یوازې اختر بلکې د ژوند په هر پاره کې دی، په هر مناسبت خپل آواز پورته کړي، دا د بیا په اندازه ارزښت لري، دا هر دانه یې. او زه دا درته وایم چې زیاتره یې عارفي صاحب ویل چې پښتنې مېرمنې، البته په مجموع کې د ټولو اقوامو مېرمنې شاعرانې دي، په دې چې دغه لنډۍ جټوي مار دی، دا کاکړې غاړې تره ښځو ویلې دي. کچیرې ته غواړې خو ځینې لنډۍ چې د اختر دپاره ویل کېږي کتی لازم بولی چې زه یو څو دانې خو ووایم.
مهرباني وکړئ یو څه ځای ته هم که تغییر ورکړي، ځکه چې آواز قطع وصل راځي، که غوږی کاروي غوږی ایسته کوي ممکن آواز ورسره سم سي. وابه برو درنه.
ښه اوس اوس سمه ده؟
اوس یو څه سم سو
مهرباني.
اوس سم شو.
یو څه سم شو. ښه نو کله چې اختر راته د اختر په درشل کې به مېرمنو دا ویل چې پیزوانه خان د خوشحالیږه، سبا اختر دی په سرو شوندو به دې وړمه، اختر خو لویه خوشحالي دي چې زړونه اخلي د عمرونو پیوندونه، ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه، خاوند ژر تر ژر اختر کړي چې د مینو سره وشي دیدنونه. همداسې اختر په وخت د ګلو راغی زما نازک زړګي نخیږي فریادونه، اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور اشنا به ما په خلا کوینه، اختر ته ډیره خوشحالیږم زما د یار واده اختر دې را بشینه، اختر چې تیر شي بیا به راشي دا د ځوانۍ عمر خو بیرته نه راځینه، اختر به بیا په وطن راشي خاورو ته تللي خلک بیرته نه راځینه. او داسې نور ډېر لنډیګانې دي په زرګونو چې اختر ته ویل شوي دي، او د افغانانو هغه حقیقي احساسات پکې انځور شوي دي، او دا سینه په سینه د ډېرو کلونو را په دی خوا د یو ځای نه بل ځای ته لکه کوچانو غوندې را کوچل شوي دي. نو افغانان داسې ښه میلې درلودلې، ځوانان څومره هیلې امیدونه درلودې چې سبا ته اختر راځي په بیړه سره، دوی به څونه زړه ته خوشحالي ځان ته ساتلې وو چې یو بل سره به یې تقسیموو، یو بل سره به لمانځو. اما متاسفانه هغه رنګ اوس اخیستل شوی، زه په دې ډېر ځورېږم، زه په دې ډېر خفه یم.
بلې مننه. بس په دې هیله چې دا خفګان په خوشحالي سره بدل سي. د اوریجانې په خبرو کې یوه جالبه موضوع دا وه چې افغانان د طوفانونو په زنګو کې را لوی سوي دي. بهر صاحب تاسو د ځوانانو ټولنه لري، بېلابېلو هیوادونو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، له بهره ځوانان څه کولی سي په دې خاطر چې په افغانستان کې دننه د دوی خپل خپلوان اخترونه په شاندار توګه ولمانځي؟
سلامت اوسئ. بنداله چې یو خبره کوم چې باید موږ تل هیله من اوسېږو سره له دې چې ستونزې ډېرې زیاتې لرو په هېواد کې، او دا ده چې زموږ ډېر افغانان په تېره ځوان کې درونه له هېواده بهر زه کړه وکوله، دوی ډېر زیات رول لري د خپلو کورنیو دوستانو په وده کې، دوی کولی شي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان کې بې وزلي فقر زیات ده، دوی کولی شي خپلو دوستانو سره کورنیو سره او همداراز ګاونډیو سره خپل وس سره همکاري وکړي. اوس هم د بهر میشتو افغانانو څوک چې په بهر کې دي د خپلې همکارۍ او مرستې ترسره کوي، د خپل وس سره څوک چې څومره وسه لري هغې خپله مرسته ترسره کوي، او د خپلو فامیلونو لپاره کورنیو لپاره او اړوند د نورو دوستانو لپاره، ځکه چې افغانستان یو اقتصادي ستونزو څخه د تېرېدو په درشل کې ده، او دا باید لا زیاتې شي او لا منظم شي، سره له دې چې په نورو وختونو کې همکاري کوي افغانان په بیړنیو حالاتو کې، د دې تر څنګ د اخترونو کې او په نورو ورځو کې هم د خپل تنده ترسره کوي، د خپل وسلو سره خپل همکاري کوي. صالح صاحب محترم، نو او دوی به دغه حاصل پراخ کی او بلداله چې اختر چې سره لدې چې یو کمرنګي دام ده په خو به اختر خلک ورون ته تګوراتک ډیر زیاتو د نوی ډیجیټلایزیشن سره خبرامن سکیدو سره دغه لړۍ کمرنګ شوه ځکه اکثر وخت کې مبارکیانی او دې ته ورته نور د اخترو تګ راتګ دا د ټلیفون له لارې یا د نورو ټولنیزو رسنیو له لارې ترسره کیږي. نو په بهر کې میشت افغانان ټولنې هغه په دې برخه کې خپل پوره ونډه ادا کوي سره له دې چې کوم افغانان چې بهر کې اوسېږي هغې خپل هڅه کړی ده او افغانانو سره خپل همکاري د خپل وس سره ترسره کوي. خو په ټوله کې تاسو ته معلوم ده چې زمونږ په میلیونونو افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. نو په دې اړه یو منظم میکانیزم ته اړتیا لیدل کېږي چې په دې برخه کې دا کار سره ترسره شي او دا کار سره وشي. نو یو بل خبره دا ده چې باید موږ ناهیلي نه اوسېږو او سره له ټولو شانو سره موږ باید هیله من اوسېږو. افغانان که په هرو حالاتو کې افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې د پردیسۍ دا سخت بزاسه کلی ده چې هغه دا ده چې دردونکې چې مهاجرتونه هم کړي دي پټورو ډېری هېوادونو ته په ایران پاکستان اوس مهال اروپایي هېوادونو ته نورو ته او چې ټولو کې ستونزمن کار همدا ده که څوک افغانان که په بهر کې امکانات هم زیات ولري او هر څه وسایل ورته مهیا یې خو چې کورنۍ سره نه وي هېواد کې نه وي واقعا دا بیا ستونزمن ده. په دې هیله چې افغانان یو ځل بیا سره په یو ټغل سره راټول شي او د خپلو کورنیو فامیلونو او په ګران هېواد افغانستان کې اختر جشن اول مانځي او اخترونه په خورا شاندارو مراسمو کې لکه په خوا بچې ترسره کېدل. په ټولو سیمو کې ولایتونو کې او په اکثریت ولایتونو کې ځانګړي میلې ترسره شي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې د 25 دقیقې بحث ازادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې مو میلمانه دي لیکوال او مدني فعال اوژي امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او د چارو شنونکی فهیم سادات. سادات صاحب، تاسو تر اوسه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې روانې بېوزلۍ د خوښیو پر محافلو سیوري غوړولی که فکر کوئ چې نور مسایل هم په افغانستان کې نن روان دي چې دغه محافل کمرنګه کړي؟
فکر کوم چې لومړی عامل به هېواد کې د اقتصادي وضعیت مسله وي. د خلکو اقتصاد په ځانګړي ډول باندې متاثر شوی دی د دې وروستیو سیاسي تحولاتو له وجې څخه. نو دې پورې د خلکو هغه توانمندي د اخترز کړنو په حقله باندې فیټه کړې ده او طبیعي خبره ده چې کله په فامیل کې مثلا یو پلار وظیفه ونه لري او یو عاید ونه لري، مثلا د قربانۍ وسې نه وي، د نوي کالو وسې نه وي، د تګ راتګ وسې نه وي، نو دا په یو شکل باندې د اختر کمرنګه کوي. نو زما په نظر باندې لومړی عامل به په هېواد کې اقتصادي مسله وي. دویمه مسله هم د اوسني وضعیت په کتو سره د طالبانو بعضې ټولنیزې یا ټولنیز محدودیتونه چې دي غوره کړي دي هغه هم تر یو حده پورې خلک متاثره کړي دي او د بعضې کړنو جرأت یې د خلکو اغستی دی. خلک اوس ډېر محتاط دي، زړه نښه کوي د بعضو کړنو دپاره، دوستانو ورته اشاره وکړله. او درېیمه مسله زما په اند باندې په انجونو باندې او په ښځو باندې چې په افغانستان کې کوم محدودیتونه راغلي دي، دا هم تر ډېره کچه پورې د اختر د کمرنګۍ باندې تاثیر لري. او ځکه چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې په ټوله دنیا کې 50% د ټولنې برخه ښځې دي او ښځې فیران یو داسې ذهني حالت کې دي چې مایوسه دي. د دغه شته محدودیتونو د وجې نه. نو دا درې عامل فکر کوم په مجموع کې په افغانستان کې د اختر د کمرنګ کېدو
بل اسادت سب د طالبانو ځینې مشران په ځینو مواردو کې سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د بیلګې په توګه یادوي. کله چې هلته د کنسرتونو موسیقي او خوشیو مایفلونه ور یادوي بیرته خپل دریځ څخه تر شا کیږي وایي چې سعودي عربستان دیني اصول بشپړ نه رعایتوي. څه فکر کوي چې د طالبانو هر څه ولې له نورو اسلامي هیوادونو متفاوت دي؟
سعودی تر ډیره حده پورې اوس اقتصاد او د غرب سره نږدېوالی دغې په د سیاستونو په تراس کې دی او تر ډیره حده پورې په دې وروستیو کې ډېر هغه محدودیتونه چې هلته وو هغه ورو د منځه ځي او یو نوه هغه غربي مډرنایزیشن طرف ته دوی په حرکت باندې دي. دا به هم ستونزمنه وي چې سړی ووایي چې دغه کارونه ټول صحیح دي ولې هغو او د خدایو د ملک سیاسي منافع چې کوم دي هغو هغې ته په کتو سره فلم اقدامات کوي. خو په بل شکل کې بیا په افغانستان کې موږ یو تقریبا یو ځانګړی مسیر خپل اختیار کړی دی او هر هغه مسائل چې د طالبانو د دې نه د سیاسي د لحاظ او د دې په فکر د مذهبي د لحاظ صحیح دي هغه د کړنې تر سره کې چې تر ډیره حدا پورې زما په آن په اوسني شرایطو کې ډیر اسلامي هیوادونه دا کارونه نه کوي او د دې سره هم آن دي او همغږي هم نه دي. نو تقریبا موږ ویلی شو چې فعلاً موږ په افغانستان کې د طالبان خپل یو انټرپریټیشن لري د اسلامي ارزښتونو د اسلامي مسایلو او چې دا تقریبا د نور اسلامي هیوادونو سره په توپیر کې دي او حتی کله کله په ټکر کې هم دي. په ځانګړي ډول مثلا د انجونو د مکتب مخنیوي دا یو مسله ده چې هیڅ اسلامي هیواد د هیڅ نوع اسلامي بحث پر روشنه کې د صحیح عمل نه دی ویلې. په طالبان بیا هم په دې خپل کار باندې ټینګار کوي. نو موږ یو څه فیران لپاره په توپیر کې یستو د اسلامي د نورو اسلامي نړیوالو د کړنو په برخه کې.
بل میرمن عامل تاسو مخ کې د نهیلی یو ستونزو بیوازلی او نورو مسایلو یادونه وکړه. په افغانستان کې یو مایوس او نهیلی انسان ته سړی څنګه هیله ورکولی شي؟ بل په افغانستان کې تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه د نهیلی او د بې وزلۍ او د محدودیتونو. یو نهیلی انسان ته په افغانستان کې دا مهال سړی هیله څنګه ورکولی شي؟
د چا خبره وي په خبرو خو دردونه نه جوړیږي او په هوا کې محالونه نه جوړیږي. زه دا درته وایم چې هغه چې هېڅ امکانات نه لري او لارې ورته تړل شوي دي ته باور وکړه چې د اختر په درشل کې هغه معلمینو چې په ډېر ستونزمن حالت کې دغونه اجازه یې درلوده چې د هېواد ماشومانو دپاره د دې جوګه شي چې لاړ شي درس ورکړي هغه نیو ژوند د شمو ته رڼاوي وبخي او د تیارو پلور خپل هغه د علم پوهې رڼا یې ساتلې وه. غواړي غوښته چې همه خواته په مزل کې ادامه ورکړي دغه مزل ترسره کړي. نو هغوی ته ماشونه یې کم کړه، اعلان یې وکړه چې ستاسو ماش چې 2000 ویل تاسو 5000. نو د هر چا کور خو د مکتب سره نه دی، د هر چا کور خو نږدې نه دی، خو هغه کرایه ورکوي. هغه د ژوند د مخته وړلو دپاره تل کړاوونو سره هغه بیچاره لاسو ګریوانه ده. هغه ماش به څه وکړي؟ ته باور وکړه سلګونو معلمینو چې ولیدې وي هغوی فکر موږ فکر کوو چې دا خبره هغه ښځو دپاره دی، هغه کسان چې په اداراتو کې کار کوو هغوی ته دغه 5000 حواله کوي. او زه مکتوب راغی چې هغه ټول کسان چې ډاکټران دي معلمین دي هغه څه ځایونه کې چې دوی اوس هم په کارونو کې مصروف دي هغوی دپاره دا کار دا اعلان وشو. نو څه فکر وکړو چې هر ورځ د پاس نه همدا موږ چې اوس زه تجارتي فعالیتونه کوم د میرمن دپاره مثلا مالیه په موږ حادر پوري او هر لحظه کې زموږ دپاره دغه محدودیتونه لا پسې ژوند لا پسې تنګیږي. نو ته وایې هغه څوک چې په رواني حالاتو اخته دی هغه ته موږ څه ویلی شو؟
مننه ژوندی اوسئ. د بحث وخت په ختمېدو دی. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. میلمانه و لیکوال او مدني فعال اوژې امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او